آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې.
د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي د ورستي دریځ چې د سولې په خبرو کې به ګډون وکړي ملاتړ کوي. په پاکستان کې په ورستیو بارانونو او طوفانونو کې په لسګونو تنه مړه دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانس کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د سوریې د شخړې د حل لپاره ملاقات وکړ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د حکومت نه غوښتي چې د پاکستان او د امریکا دوه مخې پالیسۍ ته چپ خوله کینني. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې 2 میلیونه جنکۍ د ښوونځیو او درس نه محروم دي. د دې رپورټونو نه علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې د ځوانانو لپاره په 15 کلنې ستراتیژۍ باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. اجرائیه ریاست وای د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګډون ملاتړ کوي، او د نورو وسلوالو ډلو نه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني. تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو بیان په خبرولو اعلان وکړ چې د حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي چمتووالی به د افغان حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو ته هم لاره واره کړي چې د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. جاوید فیصل وویل
افغان حکومت د سولې خبرو کې ټولو افغان ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې وه. له دغو ډلو څخه حزب اسلامي په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. دا یو ښه نظر دی، ښه پرېکړه ده. موږ هیله لرو چې نور افغان ډلې هم د سولې په خبرو کې خپل ګډون تضمین کړي، تر څو د نړۍ په افغانستان کې د سولې دایمي ارمان ته ورسې شو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د مهال د همغږۍ سلور اړخیزه ډله کار کوي چې د وسلوالو طالبانو ټولې مخالفې ډلې د افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون ته وهڅوي. هغه هیله وښوده چې زروه د سولې مخابه خبرې د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو په ګډون پیل شي. دغه راز په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري د حزب اسلامي وروستی دریز د سولې د خبرو د پیل لپاره یو خګام ګڼي، او وایي د سولې مخامخ خبرې به هغه مهال مثبتې پایلې ولري چې د افغان حکومت ټولې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روانې اسایي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي، خو د خبرې د طالبانو له مخالفت وروسته تر نامعلومه وخته وځنډول شوې.
د افغانستان د دفاع د وزارت د 900 لوړ رتبه مامورینو شتمنۍ په رسمي توګه ثبت شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې زیاتره دغه چارواکي تر ډېره حده د وزارت په هغو دفترونو او قطاعاتو کې کار کوي چې مالی او تدارکي چارې پر مخ وړي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي ویلي دي چې د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي، او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حد ساده او اسانه شي. سو میاشتې مخکې د جمهور رئیس غنی لخوا د دفاع په وزارت کې د فساد د سیړلو لپاره د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو خاص کمیسیون ټاکل شوی و. ښاغلي فاروقي د خپلو سیړنو نه وروسته وویل چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د دفاع د وزارت د تیلو په قراردادونو کې 100 میلیونه ډالره خوړل شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغه فساد کې دخیل شاوخوا 30 عاملین عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړه. د دې وزارت مسؤلین وایي د ستراتیژي به د 50 کروڑ لپاره د میلیونونو ځوانانو لپاره د کارموندنې، روزنې، روغتیا، ملي مشارکت او سپورت په برخو کې فرصتونه پیدا کړي. په هغه غونډه کې چې د ستراتیژۍ د اعلانولو لپاره جوړ شوی و، د ځوانانو د چارو مین کمال سادات وویل چې مرستندویه هیوادونه به وروسته له دې د ځوانانو د لا ښېګڼې لپاره هم دې ادرس څخه مرستو ته دوام ورکړي. هغه وویل
تر اوسه پورې خو داسې خاص ستونزه نشته دی، خو ملګری ملتونه هم دلته نورې ادارې هم هغوی موږ سره ژمنې کړي دي، کلکې وعدې کړي دي چې په هر څوک به په هره برخه کې مرستې کوي. بیا هم موږ له اړوند ادارونه غواړو چې په خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي تر څو موږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په ښه شان سره عملي کړي.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې د دې مرستندویه هیوادونو د یو شمېر استازو سره یې کتلي او ورسره یې د کارموندنې دپاره او د مرستو د تنظیمولو په موخه ځینې قراردادونه هم لاسلیک کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له کبله یو شمیر کورونه نړیدلې دي او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې بارانونو د پاکستان په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې ډېره خرابي کړې ده. ولسنه د بلوچستان، شپاکتنه د خیبر پختونخوا په ایالتونو کې او 15 نور بیا په قبایلي سیمو کې مړه شوي دي. په مړو کې 4 ښځې او ماشومان دي، 500 نور زخمي شوي دي. د پنجاب په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې خایي تلفات او رانه نور هم زیات شي. د بلوچستان د ایالت د عجلو چارو سره د مبارزې مشر زاهد سلیم د فرانسې خبری اژانس ته ویل چې لږ تر لږه 10 تنه د کورونو د نړیدلو او د برېښنا د شارټۍ او د برېښنا د ستنو د لوېدو له کبله مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د ایالت نطاق ویلي دي چې د کورونو د غورځېدو په پیښو کې ډېر خلک مړه او همداشان ډېر نور زخمي شوي دي. تیر کال همدغه سي موسمي بارانونو کې په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسم رشل او د 300 زرونه زیات خلک زیانمن شول. بل خبره دا ده چې پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د ورغزي او پیجنسي کې د یو دوکان د نړیدو لامل 15 کس وژل شوی دي. کان د سختو بارانونو له عمله نړیدلې ده. چارواکي وایي چې 26 کسان چې په کان کې کار کاوه هغه راایستل شوی او د نورو د راایستلو لپاره اوس هم د ژغورنې عملیات ادامه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په حکومت تور لګولې دي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې خنډ واچوي. هغه وویل چې د سوریې حکومت په دې خبرې د زند او خند سره مخامخ کوي چې وایي د بشر اسد د لری کېدو په اړه خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د اوربند د نافذېدو سره په سوریې کې د اتیاو نه نیولې تر 90% تشدد کم شوی دی، خو هغه دا خبره هم وکړه چې هغه اړخ چې د اوربند سرغړونه کوي هغه د اسد رژیم دی. هغه خبرداري ورکوي چې د تشدد ډېرېدل به د سولې لپاره د مذاکرات او په سوریه کې د انتخاباتو کېدل په خطر کې واچوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو مخکخ کاندید ډانلډ ټرمپ د دیموکراتانو په کاندید برنی ساندرز او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولی دی چې د هغه په غونډو کې ګډوډي پیدا کړې ده. د دې خبر تفصیل نو شابه آشنا لولي.
استخباراتي کارکونکو پرون د یوې احتمالي پیښې مخاوني وله او تر دې مخکې چې یو شخص پر سټیج ټرمپ ته ځان ورسوي او د هغه وینا بنده او غونډه ګډوډه کړي دغه کسي ونیو. ټرمپ د دې کار پر دیموکرات کاندید برنی ساندرز او د هغه په پلویانو واچوله او وایي داسې پلان ورته جوړ شوی و چې په شیکاګو کې د جمعې ماښام کمپاین بند
کړي. دای هم بل ګل کارلای دی وی باسي دا د برنی یو بل ملاتړ دلته دی.
ساندرز د ټرمپ دا ادارت کړی دا چې ګوند هغه د شیکاګو په خار کې د ټرمپ د کمپاین بې نظمه کولو تراو. په عین وخت کې دیموکرات کاندیدا هیلری کلینټن وایي ټرمپ په خپل د خپل انتخاباتي مبارزه او د پروګرامونو مسول دی. د ټرمپ جمهوریت غوښتونکو هر یو سیال هم دا خبره کوله چې د هغه د انتخاباتي کمپاین بې نظمي رامنځته کېدو کې یو څه ټرمپ په خپل هم ملامت دی. د ګوندی استازو د رایو په خپلولو کې سناتور ټیټ کروز د شنبه په ورځ په لویدیځ ایالت وایمن کې نه استازي خپل کړل. د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو او ټرمپ هر یو استازي خپل کړ چې د ټرمپ ټوله رایه 10 سلنه جمع شوه. جمهوریت غوښتونکو پرون په واشنگتن ډی سی کې هم مقدماتي انتخابات وکړل چې سناتور روبیو د بل سیال د اوهایو د والی جان کیسک نه پکې مخکې شو. خو د استازو لویه رایه ورکول د سه‌شنبه په ورځ دی چې کله 15 مهم ایالتونه فلوریدا، ایلونای، اوهایو، میزوری او شمالي کارولینا په یو وخت کې مقدماتي رایه اچونه کوي. نوشاباشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
عراقی چارواکي وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. چارواکو له کوله په برید کې چې پرون د کرکوک ښار ته نږدې له تازه په ښارګوټي کې